دری په درد کوي الله به خچې ده شان یو سرزانه کې د مسلمانې نعمت وایي
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي. لأجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساته ده. نن جمعه ده، د وریه حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالره، ناروې 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین بڼه ترسره سوه په ټوله کې د 2 میلیارده او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د پارلمان په یوه مهمه رایه اچونه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 کال له دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار د کراچۍ تر هوایي ډګره هم راستول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایگیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکی شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل زیرک تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کار یې ځکه کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنټ ټایم تلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مخ ته وړل کیږي او په روسی ژبه خپرونه لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 338 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبري کوو چې د منځنوي شونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شونځیو د دروازو تړل کېدو دوی پر رواني لحاظ څومره اغیزمنی کړی دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې وه چې په سړو سیمو کې د نوي شونیز کال له پیل سره به ټول نجونې اجازه ولري چې شونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله نجونې شونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثرو نجونو له ازادي راډیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دې شونځي پرانستل سي. دا سیر پرونه هم ورکول سی چې غنین جونی چې لمخ کې هم لروونی فشارونه سره مخامخ وي له تازه اعلان سره لروونی ستونزو سره مخامخ سی وي. په افغانستان کې جونو ته په انلاین بڼه د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پرونجونو لګول سوی محدودیتونو د وزګارتیا زیاتېدو او یو ډول ګنګ حالت ګڼ کسان په رواني لحاظ اغیزمن کړی دي. یوازې په هرات کې د حوزوي روغتون د رواني روغتیا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان دغه روختون ته ورزی چې ځینی بستر کیږي هم او اکثر لروونی ستونزو کړیږي. د د پوینا په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 10000 کسان چې لروونی ستونزو کړیدل یوازې دغه روختون ته ورغلي دي چې 80% یې زده کوونکي مواصلان او لری کړی سوي دولتي کارکونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نور ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمیر تر دې څو برابر زیات وي. په دې پروګرام کې مو دروونی روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي او خپل تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک، پروګرام ته ښه راغلاست. د څه فکر کوئ چې د ښوونځیو د تړل کېدو مسالې پر ښځینه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي؟ پروانی لحاظ
مسلمان په ټولو نه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دغه کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته هیڅ اړخو ته منلو وړ خبره نه دی، او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر رنجونو او کزینه و بانده پلی شده، او متاسفانه دادسته او ناخوال زیگوال ده اروایی لرخه چه تاسی به خبری هست، تاسی به راپرون لره چه ده کابل یو سیمه که یو ازوان انجلی هم زانواجه نکرده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر د مراجعینو شمیر زیات شوی دی، چې 80% زده کوونکي مثلا یا هم هغه دولتي کارکونکي دي چې په دې ورستوي کې له دندو شړل شوی دی. تاسو ته هم دغه سی کسان راځي د سلا مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، زما د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموت په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لاری نه. نو مسلمان حالات خو کرکیچن ده، پو کرکیچن حالاتو که ده مراجعین و پو حق لهم قطعا اثرات لری، و مکتد مراجعین و سطح دیر زیاد الوره شویده، و هم حضوری فیزیکل خلق مکتد دیر زیاد مراجعه کبی، او هم خواله رسنوی لاری مکتر پدت علی که کدی.
دیر منانا دکتر سیب، تاسو پلین که او سی اولیدون که ممکن زینی پشتنی ولری، تاسی پشتنی لزان سر ولی که بیا بروس تاسو تا وقت در کوچی زوابون او وایست. زینی اولیدون که پلین که دی درگر در زنگون وحی دوی تا ورزو چه در پروگرام در موضوع پر مشخص پشتنی وکری، یو اولیدون که تا ورزو
زبل ولایت خمالی کنی ولی در شاگلتون و مکاسب که خلاصی موزی خوشحالی کنگو زکر موز سیر خاندی ورون اخو ناروخی بانده خلاص
دیر منن استاس آواز صفا نو. خو بیا مو هم غشتن دلو ده چه دنجونو پر مخلی ده شوانزه و دروازه پرانستل سی
مکنی میرا مکاسب لیمو بانده انجونو مکسو مکاسب بانده لیسی در موسر انجونو که در مکاسب و سفراو که کسی جرن در خول فورو سی روانی بی نومبر شوزی بانده دیر سخت و شجای پر مرش هم خرده ده.
بل اوریدین کی تورزو میر بانیو که آزادی راڈیو ده
آمی خسمت دکتر سبیر بپرسمینی از وقتی که طالب خوب دخترا را کنی منه کرد مکتب بر دخترا تا دوست به خود کشیده یعنی شما چه تحصیح داری برشن اینا باید چیکار کنن؟ یعنی با حالت روانی مبارزه کنن، خدا نجات دن، یعنی خود خودکشی نکنن و هر قدر ناامید نشن.
میر بانیو که آزادی راڈیو ده
والا خور تازیو چی پدا دخ جنکو باندې چې مکتبونه بند شوي دي اثر کوي که نه؟ دا عین په مونږ سپین ګرو باندې اثر کوي، په ټول افغانستان په ټول ملت باندې اثر کړی ده. دا خو داسې یو خبره ده چې دا دوی د خپلې خولې خبره ده، د پردي خلکو په خوله باندې خبرې کوي.
ډېر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم واوریدلو سو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو، بیا به وروسته تاسو ته راسو. د دوی په پیغامونو کې هم ګڼې خبرې شته.
خبر
دوه سفرې هم لرم، اوله کې پیغامونه به وورو. سید، بس دوه نیمه دقیقې را سره اوسه، پیغامونه به سره وورو.
نیم میاشت مونږ د په خوښۍ سره تر هیله مدرله چې ښوونځی مو کوله. کله چې مونږ لاړو زموږ ښوونځی بند، ډېر مایوسه شو. بعضې زده کوونکو چې هغې په ژړا چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي، خو چې مونږ کله ښوونځی ویل مونږ ډېر په وژړله، په ناهیلي شکلونو ته بېته راستانه شي.
نوم مې سپوږمۍ دی. مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو، ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي وو. کله چې لاړو نو ومو لیدل چې ښوونځي ښوونځي بندو بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندو جړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو.
زما نوم مدینه ده، د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. زموږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید زموږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ ته خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی چې خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ باید تعلیم وکړو، خپل هېواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید د نجونو مکتبونه هم پرانیستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، څلورمې ناحیې اوسېدونکې په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ، ته پر کور کښېنې. اوس له هغه تمې اخلي چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورشو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو. خو هغه چې نن موږ ورغلو، دوی موږ ته وویل چې ته ولاړ شئ، بېرته کور ته کښېنې. ډېر ډېره سخته، خو موږ دا تمې اخته وویل چې موږ بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه اوس.
د څو انجنونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو ورېدل چې په خوشحالي د چهارشمې پر ورځ شوونځي ته ولاړي، خو اکثره په جړه بیرته کورونو ته راستنې شوې. ډاکټر صاحب، مخکې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسو ورېدل، تاسو ول چې تبصره هم لري مېربنو کې ورسته بیا اوریدونکو ته ورځو.
په چهارشمبه ورځ هغه متعلمین چې لاړي مکاتب ته او ښوونځیو کې بیرته دوی نه هلي وګرځېدي، دا وړه خبره نه ده. وړه خبره په دې معنی نه ده چې هغه وړې وړې وښکې چې دوی توی کړې، دا په اوله کې هغه وښکې دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي، او دا هغه عقده جوړېږي چې په راتلونکي کې بعد د نفرت زیږونه وشي. که اروایي اړخونو ته وګورو، مخکې هغه یو کس موږ تاسو ته اوریدونکی هم څنګه وهلی وویل چې موږ سپینګیري هم ترې نه متاثره یاستو. یوه وړه نجلۍ زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثره نه ده، دې کې لویا طبقه د ټولنه ټولنه متاثره ده په دې مسله کې، په دې تصمیم باندې، په دې پریکړه باندې. ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې نجونې لرو، نو دې سره ټول کور ناهیلي وي. او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلي وي، په هغه ټولنه کې د راتلونکي لپاره هم امیدونه نه وي، او دا امیدونه متاسفانه نشي رالویدای. افغاني ټولنه خو ځان ته دوه دستور لري، دغه دوه دستور ته په کتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړئ چې کی یو کس ولادي مشکل ولري یو خزینه، نو د دې لپاره خو موږ تاسو نشو کولای چې دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي. د دې لپاره موږ تاسو خو خزینه ډاکټر ته ضرورت لري. یو بل څوره زمخ کې د تلاشي مسله وا، هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو خزینه او ضرورت چې نه وو، نو البته خو بیا هم افغانستان غیرتمن ټولنه ده، په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزېږول شوې. او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې کتابتري خوالي وي، په کورنۍ کې ناخیل توب وي، او کله چې بیا وګړي حسین الله فرقی دا د نظام لپاره تر ننګونه هم جوړول شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکي یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغو اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نظامونه ځي او راځي، پالیسیانی به تبدیلیږي، پاس پالیسیانی به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یو خبره بل مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې تعلیم خوونه او روزنه کول غواړو هم دا یو چا پورې تړل نه دی او نه غواړو چا پسې وتړو. دا خپل د راتلونکو لپاره غواړو چې مثلا زموږ او تاسو بچیان زموږ او تاسو لورګانې او زامن درس وایي. په همدې دلیل چا پورې د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل زندگی خپل ژوند موږ او تاسو تړي. یو خبره بل خبره ژوند کې تاوتریخوالی، ناخوالی، ناامیدی، ناهیلی دا به راځي، خو دې دپاره تسلیمېدل دا نه ده سلا، دا نه ده مشوره. ناخوالو او تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم دا په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره او درېیم خبره دا شي که موږ ونه اوسو، هغه یو متل دی وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو بل خوا دا چې له دې نه چې موږ او تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند دپاره د پای ټیکټ د ورکولو او ایښودل دپاره تیاریږو، نو ولې آسانه مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نه کوو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، بیا بیرته تاسو ته وخت درکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډېره زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه پلی کې کېم. زما دا نظر دی چې دغه وسله چې کومې پرېکړه سوې ده او دا بېرته لاغه وسوه، زما ټولو مسلمانانو ته دا یادونه ده، یعنې دا ورته پیغام دی چې انشاءالله تاسو تشویش مه کوئ، بېرته به داسې څه وسي چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصوي. د مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
نبی الله زابلی د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی، دا شیبه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي.
مننه کوم. که چېرته ډاکټر صاحب حاضر سوی دا چې راډیو نه سم اوریدلی، نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده که چېرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومانو بې کوم اثرات پرې باسلای شي؟
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک پر رواني ستونزو سره خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صاحبم او د لغمان په افغانستان کې زموږ انجونی همدارنګ نور غړي چې ډیر په تاکید سره خپل ژوند مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هره صحنه د مرګ اختاریه ده. نو دغه مکاتبو په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده.
خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. زما په نظر باندې خو یقینا دغه رواني ناروغۍ چې دي، یعنې پیدا کېږي، د دې خو سخت عوامل چې وب دغه ټول د شل کالو کې و. تاسو دا ونه وایئ چې هر ځای له موضوع ووت. دا به انشاءالله خدای پاک خیرت کې، انشاءالله د امارت اسلامي افغانستان چې هغه شهیدي مشران د دې په مخ کې علاول دي، نو ډېرې نورې ستونزې دي. الله به خیر کړي انشاءالله. زه خو پر امید یم محترم صالح صاحب.
احمد همدرد سره دویم ځل پاړي کا کیندرا. خو دغه نظر د سالم احمد صاحب سي باید طالبان رسمیت پیژندلو ته کم وخت ورکړي. خدا ولس دا خو دا وړې وړې خبرې دا خو تی ولسم غواړي کنړۍ ورته په دې باره کې سمونه وایي. دا خو دی ولس حق دا ولس یو مطلب غوښتن کې دا بیل غوښتنې نه زما په نظر باید دوی ورکړي. او دی ولس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه، ځکه دا ډېرې وړې وړې خبرې دي. حکومت خو ډېر غټ هغه ته ویل کېږي، سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کېني وپاسېږي که نه. موږ باید وایي چې د افغانان په یو نسبت ولري چې دوی خفه نه شي او همیشه یې خوشحاله او ځان سره ملګري وساتي.
ډېر مننه ستاسو تماس نه هم. ډاکټر صاحب مخکې تاسو د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل، د دوی پوښتنې هم وي. اوس به تاسو ته وخت درکو. اتمن تاسو ځینې څرګندونې لري.
یو سوال منو شو، هغه سوال دا و چې که مور ناروغه وي، اروایي حالت ښه نه وي، د دې اغیزه په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې. مسلمه ده چې موږ او تاسو په کورنۍ کې که احیانا مور ناروغه وي، نارامه وي، اروایي حالت ښه نه وي، دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی، نشي لویولی، نشي سترولی. دا یو. بل په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه چې یو کس یو غړی نارام شي، ژور خفګان سره مخ شي، د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي.
بل مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کومو ناروغیو سبب کېدای شي؟
بالکل، زه به دې ته اشاره وکړم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي. تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې د بدن په غړیو کې که احیانا یو ته مشکلات رامخته شي، دا قطعا نور د بدن غړي هم ترېنه متاثره کېږي. خو اوس که احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر، نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیونه کسان د مکتب نه پاتې کېږي او دوی ته دغه اروایي ناخوالې رامخته کېږي، نو خو موږ او تاسې کولی شو چې د دې فکر وکړو چې دا به په ټولنه کې کومې اغېزې ولري او بالاخره د ټولنې په هغه نتایج حاصله چې موږ او تاسې ورته انتظار وباسو په دې باندې به کوم څومره دا اغېزې ولري. د یو خوا بل د اروایي ناروغیو ارتباط سره داسې دی چې اکثرا یو بل سره ډېر زیات نږدېوالی لري، هم د دلایلو له لوري هم د عواملو له لوري. نو په همدې دلیل د دې تشخیص ګرانه ده چې مثلا هغه یو کس چې متخصص وي هغه باید په دې چارو باندې هغه لازم تخنیکي او مسلکي معاینات شي په دې اساس وشي کولی چې هغه کس چې ژور خفګان لري، هغه کسان چې مثلا شیزوفرنیا لري یا اسکیزوفرنیا لري، یا هغه کسان چې مثلا داسې یو ناخوالې سره مخامخ ده چې د دواړو علائم په دوی په وجود کې کتل کېږي او لیدل کېږي. د دې د تشخیص لپاره خو موږ او تاسې لازمه ده چې هغه متخصصین ته مراجعه وکړو چې زموږ په ټولنه کې ډېر کم رواج لري.
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپوه ته د سلا مشورې لپاره یا هم د تداوی لپاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي. د کورنۍ نور غړي کله چې په خپله کورنۍ کې دغسې یو کس لري چې ځوریږي، څه مرسته کولی شي؟
بالکل، دا ډېر مهم سوال دی. کېدای شي په کلیو بانډو کې په ځینو ځایونو کې چې ارواپوه ممکنه نه ده چې دوی سره په لاین کې اوسېږي، یا د موبایل لارې یا د خواله رسنیو له لارې. خو ښه خبره دا ده چې ما مخکې مې اشاره وکړله چې په کورنۍ کې دغه د ارتباطاتو حالت داسې دی چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي، مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسني شرایطو کې نجونې له مکتبه پاتې شوي دي. خو خاصه توجه لازمه ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځیو ته نشي تلای. نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکه کې دي، هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی. په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ او تاسې کولی شو؟ هغه کسان چې نارامه دي، یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول. بله خبره دا ده چې موږ تاسې وشو کولی په هغو کړنو سره په هغه طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو، فکر یې په بل کړو، د ښه فکر زمینه ورته برابر کړو. که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولای شو یو سالمه مشغوله، یو سالمه بوختیا، حتی د چکر تللو په اندازه که هم وي چې موږ تاسو دغه زمینه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حده پورې دوی وشي کولای ځان ورته آماده کړي، یا له منځه یوسي، یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کس د ارزښت احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي، که دوی منځوي کیږي، په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورنۍ غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسي؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي، کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي، نو د دې لامل کېدای شي، د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لارې دا ده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي.
بلې ډاکټر صاحب، اکثره روان پوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته همدا خبره کوي چې ځان خوشاله وساته، که څه هم دا یوه ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشاله وساتي؟
ډېر مشکله خبره ده. زه پوهېږم، ما وار په وار په ډېرو خپرونو کې دا ویلی دی چې وای آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلمان مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی، او د اصل ته باید موږ تاسو پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشالتیا لپاره یوه وړه غونډه بهانه په خپل برابر نه کړي او جوړ نه کړي. نو که دغه حد اقناعت موږ تاسو رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسو کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړه ونیسو، او که احیانا موږ تاسو بیا ونه شو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکله ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسو ته برابر نشي کړی چې موږ تاسو په خپله ونه غواړو خوشحاله شو، وړ بهانه ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې ستره بهانه به موږ تاسو ته برابر شي چې تر څو موږ تاسو خوشحاله شو.
بلې ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالې یا اسې پذیروي. له نارینه سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډېر وي. مثلا د نارینه او د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د انجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات دومره وي چې مثلا هغه خپل خورلنو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. د دغه کسانو د تشخیص لپاره اوسنی حالات د پاره حداقل هغه کورنۍ هم چې اوس غږ اوري، او د دوی په کورنیو کې دغه سینچونو کې دي چې هغوی اوس مکتب ته نشي تلای او په کور کې ناست دي. مورګانو ته مې دا پیغام دی چې دغه سینچونو کې د پاره توجهات وساتي، د بد احساس زمينه ورته برابر نشي، او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو وردون کې پلان کې دی دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روختیا د ژوند خمنی پر
د سبکر سره سبلا چې زله کابل څخه ډاکټر تاسو خدای پښتن لرمه چې دا رواني ناروغي خو مثلا په دې انسان کې ستاره رنگ رنگ ناروغي پېژان کې ستاره چې ډاکټر سره دا پیغام لري چې مثلا دا کوم خوند کې چې دا رواني ناروغي دوا یخته دي چې دا د دوايي ستا کنه سعودي د تا کوم مریض راغله دي چې مثلا په یو ناروغي باندې رواني ناروغي باندې یخته دي او دا دوايي ورکړي او هغه د رواني ناروغي سره جوړ شوی دي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، وروسته څرګندونې وکړي چې د رواني ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ساسته مس رخصتوي.
ډېر مننه خو چې مشت د غزمو جالي کې راشي. طریقان څه ته جواب وایي؟ دا نه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. او ما نظر دا غره طالبان چې هر کوم حجاب غواړي مشت دی وایي موږ به دا حجاب ورکو. نو نو څه سره پاتې دي؟ السلام علیکم.
ډېر مننه کته هم ستاسو پښتنه ډیره سیاسي و خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پښتنه درلوده، تاسو حتما له ځان سره یادښت کړی د مهرباني.
یو پښتنه ما واخیستله، هغه پښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یاست، کوم تداوی مو کړی؟ د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلینګ یا مشوره لرو، ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته لیست کوو، هغه کړنې او هغه مسائل چې ډېر زیات تخنیکی او تخصصي دي، دا یو برخه یې هغه ده. یو برخه چې که ناروغ ډېر زیات مشدده حالات سره مخ وي، نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوایي هم ورکوو. نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې د ارواپوهنې د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلی وي، دا د هغوی پورې اړه لري.
ډېره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مرسته برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.